السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده چې خبري برخې شاوخوا څلوېښت دقیقې دوام کوي. د خبرونې په پیل کې په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبندیان خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د څو لانجمنو طالبندیانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په زابل کې د سړک غاړې مای چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل دي. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. د خبرونو تفصیل په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په واسطولې پیغام کې ویل چې د پېښې نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوه کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي چې هم پوځیان او هم یې له ملکي وګړو قربانۍ اخیستې دي. په همدې ترڅ کې نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم دوی چاودنې سوي وې چې د چارواکو په خبره په لومړنۍ چاودنه کې څلور تنه پکې ټپیان شول چې یو یې ملکي وګړی و. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځانګړې شوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیون افغانۍ بیل اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې شوې وي. ښاغلی حیدری وویل د ولسمشر د حکم پر اساس دا مرستې ځینو ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او دا اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نور پیسې هم انتقال شي.
د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه مؤسسو د مرستو لړۍ هم روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله 155 کسان مړه او 188 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د وروستیو سیلابونو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډلوي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غوړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسول محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقۍ د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لاره کې خپلې هڅې ونسپموي. عرفاني موسیقۍ به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او د هرات په خانقاو کې اجرا کېده، خو اوس دا ډول موسیقۍ د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل شوې ده. د مولانا د موسیقۍ ډله وایي د دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او څو نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. زموږ غږله ازادي راډیو ری تاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی و، خو نن سهار محکمه خپل مخکنی پریکړه بدله کړه. د محکمه یو ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي، خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمه د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او له یو بل یې د کورونا لپاره فاصله نو مراد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 10,000 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمنی کې 2,240 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل په لسګونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځم وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې د کراچۍ ښار ده. اووه څلوېښت تنه د کراچۍ په ښار کې او لږ تر لږه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لویزیانا او ټیکساس ایالاتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په اووه ویشتمه د څلورو درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه څوارلس تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په لسګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
نن شنبه ده د وژیا اسمبلی اتمه د اگست میاشتې نه ویشتمه. د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبانجان نه خوشي کوي، خو د پخلاینې علي شوراوی د څو لانجمنو طالبانجانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی چې همدومره اطمینان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
له یوه شنونکي اوري د طالبانجانو په خوشي کېدو کې لانجه څه معنی لري؟
دا د منور کې چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ دوی باید دې ته پابند واقع شي وي او دا ستونزې حل کړي وای.
د اګست دیرشمه د ورکوسو له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
څلور میاشتې شې شپې په وزرلو بیا مانتی پیدا نو بارلارم بار کرای مو تکسینه سلمه.
په بهرنی موضوعات کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبره او حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسی آزادی رادیو تغاجت په دستل که چی ده ملی مصالحه علی شوراوی ده بحرانوی چار وزارت فرانسی و استرالیا سره ده طالبانجانو دستون زیده پر سر ده خبرو داد ور کرده. ده افغانستان ملی امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولر دی او طالبان باید لمری لدوی سر بندی افغان کماندو پوزیان را خوشی کرده. ده ملی پخلاین علی شورام رستیال آزادی رادیو تول چی ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت داد ور کرده چی ده او طالبانجانو ده خلاصون ده مخالفت پر فرانسی و استرالیا سره په قینات ورکولو کې پر مختک سوه ده. پیروزه عزیزی او نور حال
د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وټنو طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړای او په خبرې دوی ته د سونز د هواري ډاټ هم ورکړای دی. عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحه علي شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
د مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو حواله مدار غلې ده چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوه ملکونو سره د باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی او هغه موږ ته دومره اطمینان راکړی دی چې سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقررې فرمان ورکړل سوی خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشری مڼې په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغه شورا وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 360 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایان د واخان مینپال آزادی راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خندونه چې په دې برخه کې موجود و هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیر خوشي.
ښاغلی مینپال د ولسمشر غنی او فرانسوي سیال ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو په اړه د خبرو جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د افغان سولې په موضوع کې د افغان حکومت او د دوی د بهرنیو ملاتړ لیدلوری او دریز یو دی، خو طالبان هم په خپل پخوانی دریز چنګار کوي. د دغه ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي. زبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر کومه چې بندیان آزاد نسی دوی به بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نسی. نوموړي د بندیانو د خلاصون له پروسې سره د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پیل کې حکومت او طالبان یو د بل بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په اصل کې چې د ملي پخلاینې علي شورا وایي له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر خبرې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایي پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي امنیت شورا وایي پاتې 300 طالبانیان تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بندیان خوشي کړي نه وي. د سیاسي مسایلو له شنن کې شینن خان حبیب څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مشخص ډول د شپږو یا او لانجمنو طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې پروسه څومره اغېزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې د مشکلاتو سره مخامخ وه. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. زما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزه حل کړې وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 300 طالبانیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې سوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسه په یاد وي رسنۍ ته وویل چې هغه بندیان دوی دې پات باندې د تروسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي، نو موږ قطعاً د خلک نه خوشې کو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنی چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویاند وویل چې زموږ صلاحیت دی. دا او د خلیزات دی وینا له مخې چې 3,600 بندیان هر کله خوشې شول بل افغاني مذاکرات روسي ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمن همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خوا باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم د یو درې خپل کړي ویلي چې 15,000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړې څه سوې چې د طالبانیانو د خوشي کېدو په برخه کې کړې وي؟
کله چې مشورتي لوی جرګه راوختل شو، تبیده چې په خو د مخکې لري چې مشورتي لوی جرګه خپل پریکړه وکړي، انتقاد دا و چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نه وو، هغه یو شک وو. اما وروسته د مشورتي لوی جرګې پریکړه واضحه وه، حکومت مشوره هم دغه وه چې تاسو دغه بندیان خوشي کړي. نو دومره مصارف چې وسول، دومره زحمت کې شول، دا خلک باید پریکړې ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی و، 1990 ماده کې په واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشي شي او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشي شي.
د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ویني مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل لابلو بلو برخو نږدې 1,00,000 سی سی وینه د مرکزی بانک زیر میته وسپارل سي. نور حل له دی وینه درڅخه.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي د شورا پر انکټی کېدو سره هر ورځ لسکونه کسان د ویني ورکړې لپاره یاد بانک ته مراجعه کوي. د بانک د مسولینو په وینا هر ورځ لشپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 450 سی سی وینه لټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د ویني مرکزی بانک ته راغلی وایي د دې په ځای چې د محرم په لسم خپل وینه په سړکونو توی کړو، هر کال خپل ملګرو سره مرکزی بانک ته راځو او د خپل وس په اندازه خپل وینه بانک ته سپارو.
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري، په ځانګړي توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی تر څو د ده په وینا خپله ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
و مزار نه زنګي و چې دلته د ما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، د وینه ورکه یو نفر پیدا کی. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د ویني راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې دا چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د عاشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوی. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیه خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی، خو ښاغلی هاشمی په ولایتونو کې په خپله خوښه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي. د ده په وینا د وینې بانک هڅه کوي تر څو د ټولنیزو پیغامونو او رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د وینې بانکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو پر بنسټ خلک د محرم په لسمه او نورو ورځو کې کولی شي د وینې بانکونو تر څنګ استقلال، جمهوریت، رابع بلخی، وزیر اکبر خان، اندرا گاندی، علی آباد، ابن سینا او ملالی روغتونونو ته د وینی ورکړې په مخه ورشي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټوله کې د وینی ورکړه څومره ګټې لري. د یو شمېر ډاکټرانو په وینا هر کال باید سالمی ښځې درې او سړی څلور ځله په اوسط ډول 450 سی سی وینه له خپل وجود څخه وباسي. د ډاکټرانو په وینا په دې کار انسانان کولی شي د زړه د ناروغیو او خطرناکو سرطانونو مخه ونیسي.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پروان او نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د جری کېدو له کبله زیانمنو سو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په ځانګړي بحث کې برخه اخیستې ده. د حقیقت څه دی په پروګرام کې بشپړ جزئیات اوریدلی سئ. په همدې خپرونه کې دا پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د هیواد په 400 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره په میلیونونو افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د طبی پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د ولسمشر د حکم پر بنسټ یو شمېر ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي دا مرسته د هغه 215 میلیونه افغانۍ او بیل ده چې مخکې د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 155 کس مړه او 138 نورې ټپیان کړي دي. د دوی په خبره دي سیلابونو 1290 استوګنیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت دغه شان وایي چې سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ روانه ده. خو یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا حکومت د غمرسو د ویش په برخه کې پنانډولی تورنوي.
زمانو مرتضی ده د پروان ولایت اوسیدونکو زیو له هغو کسانو څخه یم چې په سیلابونو کې می زیان لیدلې. مرسته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي، زیانمنو ته نه رسیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکو یم. زه یو له هغو کسانو یم چې د غسلابونو مو د کور خوا کې مزکی اوري او زمګه کورونه خراب کړو. نو زمګه له دولت دغه هیله د لموسات مو دغه هیله د چې موږ سره د همکاري وکوي، څو زمګ شوی زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته پادی ډول باندې دوام ورکو.
همحاله په افغانستان کې د طبي په سر د مبارزي وزارت بیا وی د مرستو لړۍ روانه ده او د غمرستې په ټولو اړمونو کسانو ته ویشل شي. تیرونی د هیواد په شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول پروان کې سیلابونو خلکو ته دران ځانی او مالی تاوانونه واړول. د پروان ولایت د سیمیزو چارواکو په وینا په دغه سیلابونو کې 110 تنه وژل شوي او 116 نور ټپیان شوي دي، خو د دوی په خبره دا شمېره لا وروستۍ نه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
روغتیا وزارت وایي که څم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سطح راټیټه سوې، خو په وینا یې که چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیول سي ممکن په دې هیواد کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات سي. تفصیل له کابله د ناجي صاپي په راپور کې.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د خلکو د بیغورۍ له امله بیا ځلي د کورونا ویروس له احتمالي پراختیا اندېښمن دی. په پلازمینه کابل کې د ماسک کارول کم شوي او تر ډېره خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا ویروس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکی الفت الله ملک زاده وویل
مونږ خلک همیشه وخت د دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نه ستړې مشور سره به کول او د ستړې مشي نه پس دا ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول، لکه ماسک ماچول، ضد عفوني مواد هم په ځان باندې استفاده کول، ډېر باندې نه ګرځېدو، د تګ راتګ څخه هم ډډه کول، او د فلان لپاره چې مونږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د یو سلسله دا بعض قوانین من ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي مخکې به یې هره ورځ 150 پورې ماسکونه خرڅول، خو اوس د ورځې 15 ماسک هم نشي پلورلی.
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و په هغه وختونو کې فی د ورځې 2-3 بستې ماسک، البته چې 2-3 بستې ماسک 200-300 ماسک کېږي، د ورځې به وتل د موږ سره خرید و فروش به زخ زیات و او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. د اوس نه اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانیټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخا، اما اوس د خلکو توجه ډیر زیاته کمه ده، ډیر زیات کم ده، یعنی د ورځې 2-3 ماسک که فروشو شي تر هغه زیات نه کیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نومې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپل هم نه کاروم.
زه ماسک کاروم، ټول مکتبي مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاشي ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کویت 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلي لوړه شي. د عامی روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
بلحال کرونا ته مکمل ډول شکست نه ورکړی، بلحال هم تهدید شته د کرونا په هیوادونو مو دا غږ دی چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، که نه خدای مکړه زموږ دغه ګراف چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه فیصدي به هم لوړه شي.
ښاغلي ترکیې دغه شان د محرم 10 نیټې مراسمو ته په اشارې وویل په دغو مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندي نوري نزهت نجرابي نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ښوونځیو کې د کرونا هیڅ یوه پیښه نه ده ثبت شوې او په دې برخه کې له ټولو ښوونځیو جدي څارنه کیږي. د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا درې مثبتې پیښې ثبت شوې او د یاد ویروس له کبله د مړینې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی.
د ناجی راپور مو اورید چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه و. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. چارواکي وایي د روان کال په 15 میاشت کې شاوخوا 2000 کسانو په پوځ کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی د 215 اتل خل اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
محترم ډګروال د 215 اتل خل اردو
عبدالقیوم د 215 اتل خلی اردو پر روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 15 میاشت مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او څلور میاشتې پوځي زده کړې وکړي.
مربی شان میز ده کړل لکه انشان زده وایم چې لونو و پاسمان او پاسمان صحوي پاسمان پشاري نن فارغ سولم بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې دوه تازه شامل سي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د اتلو څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلام زده کړې راکوي بل هر رقم مثال ماریبي ته جنگ کې هر څنګه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه دښمن په مقابل کې څنګه وجنګیو.
ټول سلام درسونه مې زده کړې دي ګرد
په جنوب کې د 215 اتل خلی اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل خلی اردو د جلب او جذب درستیزوال ډګرمن نوراغا حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 15 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنې لاندې دي.
ارقام تر 2000 اضافه راغلی مشته کال لا پرانند مشته تقریبا د 1500 کسه آماده کړی فارغ کړی چې نور هم فلارې دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټي په حقیقت نور هم راځي سر ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونه لمخي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره په جګړو کې لستوندو سره مخ دي. د داغستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر ضد نن مظاهره کیږي. مظاهره چانو ته ویل سوي چې خپل منځي واټن مراعت کړي. تفصیل له اسد الله الدین.
که څه هم یو اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی وو، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهره اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهره سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوه، خو په دې شرط چې ګډونوال به یې خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمې پر مظاهره لګول شوی بندیز لری کړ، د مظاهره جوړونکو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپلو لومړنیو حقونو بریا یاد کړه. هلته پر نننۍ مظاهره د دې لپاره بندیز لګیدلی و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه وو لګولي او خپل منځي واټن یې نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشر بربرا سلویک اټکل کړی چې د مظاهرې ګډونوال به شاوخوا 1500 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نوره هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسین پیدا نشي. په جرمنی کې د کرونا ویروس د څه باندې 2,200,000 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9,290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمېر له 3,015,000 څخه اوښتی. دغه وبا په بیساری ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلی چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستۍ دریو میاشتو کې د ناخالصو عوایدو کچا 8.5% کمه شوې. دغه هیواد پر خپله پوله د غیر ضروري سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوی محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له 14 ورځنۍ قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسا کې پرون جمعه د کورونا 1400 پیښې ثبت شوې چې پام وړ زیاتوالی ښیي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنی د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والیوان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې د پېښنن سهار د شارجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په افغانستان کې د طبي پېښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې سوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځانګړې سوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ بېله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې سوې دي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخی شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د بیلاروس حکومت د هغو ولسو خبريالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د وروستیو ناکراریو راپورونه ورکول او ټاکل شوی دی چې نن په برلین کې د کورونا وایروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو 24 کلونو راهیسې پکې د بیلابیلو حکومتونو د کړنو او جنګونو له کبله ډیر خلک یا کډوال سوي یا ورک سوي دي. د اګست 1 د ورکو سول نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیل له خان محمد سین.
د تیرو 4 لسیزو جګړو کې بهر ته د غیر قانوني مهاجرتونو او نورو لاملونو له امله زرګونه افغانان ترې تم شوي دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله یو له ورکو شوو کسانو څخه دی چې تر اوسه هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. نعمت الله په سیمه ییزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو. د نعمت الله ماما محمد داود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خورۍ پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وای د نعمت الله مور په خپل ورک شوی زوی پسې لیوانی شوه. اوس چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وجاړي.
مور خو ځان چې دغه چلم یې ورته واخلي هغه ژاړي. بیا مور لیوانی شوه، سر پیاسایې د لاسه ورتله. بیا ما دوه واره کوچ ته بیې وجه د خورکۍ کابل ته مې بوتلله. دلته په دغه ځمن کې مې دوای پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکشو ستنېدو ته شیبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. په افغانستان کې نه یوازې دا چې د ورکشو د شمیرو په اړه معلومات نشته، بلکې داسې یو بنسټ هم نشته چې په دې برخه کې مسؤلیت ولري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
نور چې کوم ځانګړي او خاص اداره نشته چې خلک یې څوک کوي د دې حکومتي اتحادیې ولري. څوک نه ځي چې مثلا لارسې به ادارې توڅې ټول از ماده سیو کس ورکړه ده بیا لارسې هغه کوم ځای کې ثبت کی.
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وای په دې تړاو کوم فعالیت نه لري. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان هم 100 کاله وړاندې یو راپور کې لیکلی و چې د 1950 کال د 4 لومې نیټې وروسته په 10 میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شوي دي. د هالند لوی سرونوالی هم د 1392 لمریز کال د سومبلی په میاشت کې د 15000 کسانو یو لیست خپور کړ چې ویل کېږي د 1350 او 1350 ترمنځ کلونو کې د افغانستان استخباراتي ادارې اکثا وژلې دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم مخکې له دې له افغان حکومته غوښتي وو چې د ورکو شوو کسانو د مړي او ژوندي د موندلو لپاره هڅې وکړي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ورکو شوو برخلیک څرګند نه دی. په تیره په هغو هیوادونو کې چې جګړې، سیاسي فشارونه او کډوالۍ پکې وي، د خلکو ورکېدل پکې په یوه عادي امر اوښتي دي. د ملګرو ملتو سازمان د ورکو شوو زیاتوالي ته په کتو د اګست 13 د ورکو شوو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې د دولتونو او نړیوالو سازمانونو پام ورته راوړوي.